سلامونه ستړي مشه تاسیس مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې وی چاودنی زینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهر نو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو ته چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا درې بجو شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت منلی نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلی وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلی دی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردوبا آدموزا سیمه ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلی دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف اندن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. د ازادي رادیو د فردات څنګ په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستې غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کوونکي چې په اروستۍ و سولېزو مظاهرو کې برخه اخیستې و د امنیتي ځواکونو په مستقیمو ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرانس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستی بریت پاړه او همدارنګه چاودنې پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستی جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوروي.
د پاکستان حکومت په مجبور سي د مهاجرونو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي.
مل پلو د کراچۍ په بندر کې د ور لګېدو له کبله افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کنټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي که څنګه؟ د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی هغه بررسي کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي. خو بل پلو بې وسلې افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرستې وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسان ته مرګ شو بلړولي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران پر ایکس پاڼې لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهرینه او ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوې او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت حیثیت لامل د نوم د نخبرېدو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت هم معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړې نه دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستنې دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي دي چې په کې ښکاري دغه چاودنه د شرنو په ګل فروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسې کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیات لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوالو وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حج کیمپ ته لیکل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده، وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیولله سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مور یې په روغتون کې بستر و. پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یې یوړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه شي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې 2 ځله د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیمست.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق په هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر ده هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی دی وخت چې بیا نوم لیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروزه عزیز نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ ته په پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړوندو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دې سره به د ځینو بې وزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجوان که یو زل پری حج فرض دی تدوی یا تری زل حج ادا کولو پرزای واردادا چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزل او بی وزل خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنیوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارت نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان ایتواجی صاحبایی هم داریم که 9-3 و 4 هم ثبت نام کردن.
په زنگری توگه زموک پا سیما سمنگان که مقداسی حجیان هم لرو چه 4 ساله نوم لیکنه کرده قرکشوی شوی او حج تطللی زینی آن 15 زلط للی در سیاله بنه غورا کرده در دیل پاره چه افغانستان لی اقتصادی بلاوه متزلزل حالت کرده او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ترسی دلی هغه کسان چه واقعا حج پری فرض شوی یو زل اولاد شی هیچ سستون زنه لری موک در دوی در تک مخالف نیو خو کده بیا بیا تک پیسی بیوزلو یا تولگرد و پروژو سرم رسته و دیر بگتا ولوی
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 24 پیل سوی او د 23 پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلي حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 1500 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی و وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دیني احساس له مخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتن ها نداریم چرا که پا حجوم بیروبار تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گنگونی او تقاضا زیاده ده هر سوک واری فرضی حج دولار شی لمره تو با قسان تورکل کیجی چه نده تلیلی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,80,000 افغانی و چه بانک ده ورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پیسوز منگ ده خوڑو استوگن او سفر لگختون ورکلل.
زینی دینی علمان هم وایی چه ده هر سوز لیادا کولو که هیچ خرن نسته او زینی اشتمن کسان ده ارمنو سر دمرستی سر بیره سوز لحج هم کبی. ردی جالی استاد فضل من الله ممتاز ازادی رادیو تا وویل ده اسلامی شریعت لنظره حج پزون که واز یو زل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب کنل کیگی.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که
چاچی یو زل حج ادا کرده وی ده بیا زل حج کولو پر وراندی خن نشتا چه توانی ولدی بیا حج یا عمره کولیشی نه لفقی نظر کم رایشتا نه کم حدیث او نه هم ده صحابه کرام و سخه کم ثبوت چه ده با کرا کرده وی چه پتولنه که فقر وی خلق باید حج تولار نشی دیر اگه کسان چه حج ده زی متقی او خیر غختون که خلق دی توی حج ده هم زی او لخلق سرم رستا او بیوزلو تا رسیدنه هم کوی.
خود زین نور دینی علمان پدی باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، له یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
ادای حج یکه از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلاوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمېر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلی دي. د دې خونې مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګریزي اشتۍ په مشرۍ او پلاوی اوسمهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتیو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلی دی.
سب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې تر 10 کانتینرو پورې شوي دي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر چې څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مصر سوي دي، که څنګه د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم، او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
بری کانټینر د کیسه زیته د درمالو کانټینرونو ته ځان رسیدلی دی، برقی سامان آلاتو کانټینرونو ته ځان منشي دی. د افغانستان
تجاران خورا زیانمن شوی دی په دې کې او زه په خپل هم ته کې ډیر زیات ځانمن یم کانتینر مې پکې ولاړ دي تقریبا چې خپل د مخې پنځه لکه ډالر په جواز ما خپل زیان ځانل لري او ځانمن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوې خو په ښکاره یې ډولې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازادهی راڈیو ناوری نن ده کابل پا شرنو سیمه که وی چودنی زینو کسانو تا مرگ شو بلاده ولیده. پا کابل که ده طالبانو امنی قماندانی وین خالد صدران برخبال اکسپانی لیکلی دی چو چودنه ده کابل خار ده چلوری میو زیار ونده ده شهر نو گل فروشی کچه که پی اوتل کشوی و تلفاتی را ولی اغلی کلی چه ده چودنی ده نویت پا ده پلرتنی روانی دی. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیچا یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. د دې خبره د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه ګلزاده راډیو نوري. افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګه د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولی شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخې خبرې کړې دي او همدارنګه هغوی چې د چکر لپاره له بیلابیلو ولایتونو سروبي او همدارنګه جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي، د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمیش ورکړې دې مایانو مایان پخېږي بس موږ یې نشي جنګ کوو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالي پورې لخپل او څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډېر خوندور سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان لخپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسي دونکو اعتقاد له هم درد له خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح راغلی یو. ډیر ښه شین زاید او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوند کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوند کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ژمي او د پنځشنبې په ورځ باندې
سروي یو تفریحي سیمه ده، نو اکثریت پاملونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کار وکړه چې عین د پنجشیر خپله مین له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروي ساحې ته همدلته مین خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هممهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله یې بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو موږ غږ لاساتای راډیو نورې د پښتو خبری مجله مدال د پېترسي کې چرته مونږ نوې اوریدلې کولای شي چې د ازادي راډیو پر وې پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلت ورشي موږ د ژوندۍ خبرونه په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لاسره ووري وسم خوسته ورزول د زدهکونکو د کاری د ستي کار باندې جزئیات ورکو.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغې دوه په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټ په خپل لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایی جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی و د زخمت لحاظ ډیر لوی و خو کچیر موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره عصري وي او سرپسنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولای شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدل ده چې ان بشري قوت تر ورسره بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ پر امنا سره نه هی کوشش دا وکړ چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې